السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه وړاندې کول لپاره له تاسو سره هم په دې خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وای خبرداوی چې هر څومره شر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي د ولس د پیاوړتیا په نوم یو بهیر وای چې قیوم کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې رسمن د جمهور ریاست د کاندید په توګه ځان معرفي کړي. د نړۍ خبرونو کې وای چې د پاکستان حکومتي چارواکي وای د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د بلوچستان ایالت کې د زلزلې د قربانیانو شمیر نږدې 350 ته رسیدلی او تر 1500 نور زیات ټپیان دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي د پولیسو پر یو ماموریت د بلدون غوښتونکو یاغیانو په برید کې لږ تر لږه 8 تنه وشل شوي او یو شمېر رور ټپیان دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې صفی الله استانک ځای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی د ولست د پیورتیا په نوم سیاسي حرکت وې ډیر جربه قیوم کرزی د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید په توګه معرفي کړي او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په چین کې د اروپا آسیا په اقتصادي غونډه کې ګډونوال په افغانستان کې د پنګونې لپاره وهڅول. اوس هم پوره خبرونه. د ولس د پیورتیا په نوم یو سیاسي حرکت وای ډیر جربه قیوم کرزی د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید په توګه معرفي کړي. دغه بهیر یو مهم غړی محمود کرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د قیوم کرزی د مرستيالانو د انتخاب سر خبري روان دي او ډیر جربه خغلی کرزی د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نوم د کاندید په توګه ثبت کړي.
زموږ کاندید قیوم کرزی دی دغه بهیر او د قیوم کرزی لپاره کار شوی دی. دغه غوښتنه چې د انتخابات کمیشن لري هغه مو پوره کړی دی. په نږدې وخت موږ به دغه معاونینو باندې کار کوو.
تر دې مخکې ملي ائتلاف ویلي چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په نږدې ورځو کې خپله کاندیداتوري اعلان کړي. ملي ائتلاف ویلي یو انتخاب دا دی چې د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال او محمد محقق د نوموړي د مرستيالانو په توګه غوره شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په چین کې د اروپا او آسیا په اقتصادي غونډه کې ګډونوال په افغانستان کې د پنګونې لپاره وهڅول. ارګ مانی په یو خبر پاڼه کې لیکلي ولسمشر کرزی نن د چین د شانشي ولایت په شیان ښار کې د اروپا او آسیا په اقتصادي غونډه کې د ګډونوال وهڅول چې په افغانستان کې د سوداګرۍ فرصتونه وڅېړي او د ام سی سی او سی ان پی چینایي کمپنیو په څیر په افغانستان کې پنګونه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی د دې غونډې په درشل کې د چین د صدر اعظم لمرستيال سره وکتل. خبر پاڼه زیاتوي په دې کتنه کې دوه لورو د چین او افغانستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په باب خبري وکړي. ایساف زوکونه وایي چې د افغانستان په خطیز کې د دوی یو سرتیری وژل شوی. ایساف زوکونه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ایساف زوکونه د سرتیری نن هغه محل د افغانستان په خطیز کې وژل شو چې د افغان امنیتي زوکونه په یونیفرم کې وتن پر ډزې وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې حمله کوونکي هم د بهرنیو زوکونه لخوا وژل شوی دی. اخو د پکتیا یو سیمه ییز چارواکي د نوم د نخودلو په شرط ازادي رړیتو ویل چې د ایساف درې عسكر نن غرمه محل په ګردیز ښار کې د یو کس لخوا چې د افغان زوکونه لباس یې اغوستي و وژل شوی دی. طالب وین ذبیح الله مجاهد رسنې ته ویلي چې د ایساف سرتیری د ایساف دغه سرتیری د دوی د یو ارتباطي کس لخوا وژل شوی دی. خو ایساف زوکونه تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. او په سرپل ولایت کې چارواکي وایي د وسله والو مخالفینو د نظامی کمیسیون رئیس نیولې دی. سرپل ولی عبدالجبار حقبین ازادي رډیو ته ویل د ملا جمعه خان په نوم د وسله والو طالبانو یو لوړ پوړی کس چې د سرپل جوزجان په لوی لار کې تروریستي فعالیتونه کول په مزار شریف ښار کې د ملي امنیت لخوا نیول شوی دی. د لوګر چارواکي هم وایي چې د سیمه ایزو پولیسو لخوا دوه تنه طالب قمندانان وژل شوی دي. د لوګر د ولی ویان دین محمد درویش ازادي رډیو ته ویل د ملا بشیر او ملا غازی په نوم د طالبانو د قمندانان پرون شپه د کمال خیل په سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو په کمین کې وژل شوی دی. خغلی درویش زیاته کړه په دې پیخه کې یو سیمه ایز پولیس هم ټپي شوی دی. دا مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د بلوچستان په ایالت کې د زلزلې د قربانیانو شمیر نږدې 350 ته رسیدلی او تر 1500 ډیر کسان ټپیان شوي دي. د 2.1 ریختر په اندازه دغه زلزلې د سیشنبې په ماسپښین د پاکستان تر ټولو خواري سیمې وځپلې او د ژغورنې عمل لا هم ستونزې لري چې ځینو ګوښه سیمو ته ځانونه ورسوي. اواران ویل هغه سیمو څخه ده چې ډیره ځپل شوې ده. د محمد قاسم په نوم د دې سیمې یو اوسیدونکي د ژغورنې له هڅو شکایت وکړ.
زلزله اوه چې زلزله راغله زموږ په کوڅه کې مو څنګلوري او خپلوان ټول تر خاورو لاندې سول چې تر اوسه لا هم نه دي راایستل شوي. د باران ورېدو خطر هم سته، خو هیڅوک مو مرستې ته نه دي راغلي. خوراک څښاک ته مو سترګې ووتې، ماشومان مو ژاړې، تشنه اسمان لاندې ناست یو، د خپلو مړو راایستلو ته پریشانه یو.
زلزله په واران او ورسره نږدې سیمو کېچ، خزدار، خاران، ګوادر او چاغي کې په لسکونو کورونه نړولې دي او مخابراتي ارتباط قطع شوی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 3 لک کسان له دغې زلزلې متاثره شوي دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي د پولیسو پر یوه ماموریت د بیلتون غوښتونکو یاغیانو په برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او یو شمېر سخت ټپیان دي. دا برید نن د جمو په هارانګار سیمه کې وشو او چای تر دې دمه مسؤلیت نه دی منلی. د پولیسو په وینا خبر ورکړل شوی دی چې برید کوونکو د هند د پوځ یونیفارم پتن وو. د خبر له مخې وسلوالو برید کوونکو یوه لارۍ یرغمل کړه او په هغه کې وتښتېدل. بیا امنیتي ځواکونو له دوی سره په یوې بلې سیمه کې نښته وکړه. دواړه پاکستان او هند ادعا کوي چې د کشمیر خاوره د دوی ده. هند پاکستان تورنوي چې د هغو وسلوالو مسلمانو ملاتړ کوي چې تر 2 لسیزو ډېر وخت وشو چې د هند د حاکمیت پر ضد په کشمیر کې جګړه کوي. ولسمشر بشار الاسد وایي د دې پلان سربیره چې د رژیم د نړیوالو تر څارنې لاندې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو پلان لري، بیا هم پر سوریې د امریکا د برید امکان شته. بشار الاسد د وینزویلا تلویزیون ته په خبرو کې په کوریا، ویتنام، لبنان، سومالیا، افغانستان او عراق کې د امریکا مداخلې ته اشاره وکړه او ویل چې د امریکا تګلاره دا ده چې له یوه تیری بل ته مخه کړي. اسد زیاته کړه چې دا ځل پلمه کیمیاوي وسلې دي، بل ځل به کومه بله مسله وي. خو ده د دې سربیره بیا هم وویل چې سوریه د کیمیاوي وسلو په برخه کې د امریکا او روسیې له موافقې سره سم پر خپلې ژمنې ولاړه ده او په دې برخه کې موانع هم نه تر سترګو کیږي. بشار الاسد دا هم وویل چې دا امکان شته چې ترستان شي نړیوال متخصصان د ځانګړو ځایونو له لیدلو راوګرځوي. د سوریې رژیم یاغیانو ته د ترستانو خطاب کوي. بل لور ته د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف وایي ماسکو ډېر کره شواهد موندلي دي چې دا ښکاروي چې د مشته څیرمه د اګست په 1 استعمال شوي سارین ګاز سمدلاسه جوړ شوی دی. په دې ډول د سوریې یاغیان مسؤول بلل. له واشنگتن پورټ سره په مرکه کې لاوروف وویل د دمشق د برید په اړه او همدارس په حالت کې د مارچ د 19 نیټې د پیښې په اړه د روسیې تحقیقات ډېر بشپړ شوي دي. د زیاته کړه چې روسیه په دې برخو کې استخباراتي راپورونه نه لري څو هغه هم وړاندې کړي. لاوروف وویل دا شواهد یو مختصر نوي نه دي په انټرنیټ کې شته. د عراق د مرکز بغداد په مارکیټونو کې 14 لږ تر لږه 13 تنه وژلي او شاوخوا 500 نور یې ټپیان کړي دي. تر ټولو خونړی برید د سبا البر په سیمه کې چې د بغداد شمال ته پرته ده وشو. هلته 12 تنه ووشل شول. په عین وخت کې یو بم د دوره په سیمه کې وچاودید چې لږ تر لږه 1 تنه یې ووشل. په عراق کې په 2008 کال کې فرقه یي شخړې زیاتې شوې او نن سبا له هغې مودې راوروسته تر بل هر وخت شخړې زیاتې شوې دي. تر اوسه په روانه میاشت کې نږدې 200 کسان وژل شوي دي او د کال له پیل راهیسې تر 4500 ډیر کسان په عراق کې وژل شوي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وايي خبر داوي چې هر څومره ژر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اوري.
د افغانستان دولت هم غواړي چې د ضمانت واخلي چې بهرنۍ مداخله مخه ونیول شي.
دا ولس د پیاوړتیا په نوم یو بهیر وایي چې قیوم کرزی به په راتلونکو انتخاباتو کې رسمن د خپل کاندیدای اعلان وکړي.
موږ کاندید قیوم کرزی دی، دغه بهیر او د قیوم کرزی د لپاره کار شوی دی.
اخوا بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوری ریاست 2 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه معلوماتي بسته ترلاسه کړي، خو یوازې یو کس رسمن نوملیکنه کړې ده. دا ناتو عمومچی اندرس فوګراسموسن وایي کده ناتو غړي هیوادونه دفاعي بودیجې کمولو ته دوام ورکړي، دا تړون به نور بهرني ماموریتونه اجرا نکړي. د خبرونه په دوام کې نور ریپورتونه هم اوري او په دوهمه برخه کې بیا پښتون په یوشتمه کې او د ګډي اچار ونیس پروګرام اوري. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وبچو پرې په اف ام 100.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي وایي خبر داوی چې هر څومره ژر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي او دا مسأله په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارزو په یو مهم ټکی بدل نشي. جیمز ډابنز د غرازویل په دې اړه خبرې وروستۍ مرحله ته رسیدلی خو یو د اختلاف وړ مسأله تر اوسه پاتې. د ډابنز په وینا افغانستان په یو قوي امنیتی ضمانت تاکید کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د خاص استازي د وروستیو څرګندونو تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي وایي متحده ایالات غواړي چې افغانستان سره د امنیتی تړون چارې په دې هیواد کې د 2014 کال د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې بشپړې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه غوښتي چې دغه امنیتی تړون دی د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې جیمز ډابنز د سیشن بي پورس په نیویارک کې د اروپایي اتحادیې یوې ډلې خبرلارنو ته وویل چې دا ډېره مهمه ده چې دغه تړون په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د انتخاباتو لپاره د سیاسي کمپاینونو تر ګړندي کېدو د مخه لاسلیک شي. ډابنز زیاته کړه، موږ غواړو دغه تړون په دې خاطر ژر لاسلیک شي چې انتخاباتي کمپاینونه د افغانستان د یوې څرګندې راتلونکې او له نړیوالې ټولنې سره د مشخصو اړیکو په رڼا کې ترسره شي. د ډابنز په وینا، موږ نه غواړو چې دا مسله د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر یوې لانجمنې مسلې بدله شي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه لس ورځې مخکې پیل شوې چې لس ورځې نور به هم دوام وکړي. تر اوسه پورې یوازې یو کاندید اعلان کړی چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا له 500 زیاتو کسانو د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدېدو پاڼې اخیستې او ګمان کېږي چې د کاندیدانو شمیر به چې کله د نوملیکنې پروسه رسمن پای ته رسیږي لسګونو کسانو ته ورسیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی چې له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته اجازه ورکوي بیړه نه لري. کرزی ویلی که شرایط ونه منل شي او دغه تړون تر ټاکلې نیټې پورې لاسلیک نشي نو متحده ایالات د هغه ځای ناستي یعنی راتلونکي ولسمشر ته منتظر شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي دا ومنله چې دغه تړون پر سر خبرو پر د فشار راوړی او غواړي چې دا کار ژر تر ژره ترسره شي. د بنزوئل کرزی غواړي چې یوخه معامله وکړي او د هدف ته رسیدو لپاره خپل قدرت او نفوذ څخه کار اخلي. کرزی ویلي چې له امریکا سره هر امنیتی تړون باید لوی جرګه تایید کړي. د هغه دفتر ویلي چې د اکتوبر د میاشتې په پای کې دغه جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول کیږي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د 2012 کال په مئی میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې له 2014 کال وروسته له کابل سره د واشنگتن اړیکې مشخصې شوې. په دغه تړون کې امنیتي، اقتصادي او د حکومتداري مسایل هم شامل دي. د دواړو هیوادونو چارواکو د 2012 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د امنیتي تړون پر سر خبرې پیل کړي، خو دغه خبرې تر اوسه پورې د ځینو مسلو پر سر د اختلافاتو له امله ټکنۍ شوې دي. دغه تړون پر سر په 13 اگست میاشت کې وروسته له هغې بیا خبرې پیل شو چې د افغانستان حکومت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوه لوړ پوړي چارواکي وګمارل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وویل د اختلاف وړ اساسي ټکی چې کابل پرې ډېر ټینګار کوي د افغانستان د امنیت په اړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د تضمین څرنګوالی دی. د بنزوئل د امریکایي عسکرو د قانوني مسؤلیت د لانجمنې مسلې په ګډون یو شمېر مسایل حل شوي او خبرې اوس وروستۍ مرحلې ته رسېدلې، خو د هغې په وینا تر څو پورې چې پر ټولو مسایلو توافق نوی شوی هیڅ موافقه اعتبار نه لري.
و امر دل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي وایي خبر دا وی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. پر همدې موضوع نوریاس نوری د سیاسي او حقوقي چارو له کاربو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره خبرې کړې دي.
ستانگزی صاحب، افغانستان څه ډول امنیتي ضمانت غواړي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت د 12 کلو تجربو په لرلو سره چې دلته نړیوال پوځونه، نړیوال ځواکونه د امریکې د متحده ایالاتو په ګډون شتون لري، افغانستان د خپلو ګاونډیو په تېره بیا د پاکستان له ډېرو ګواښونو او مداخلاتو سره مواجه وو او اکثرا چبار ګروپونه چې دلته فعال وو، د دې اساسي مراکز یا حداقل د تجهیز او تمویل مراکز د افغانستان نه بهر ګرځېدل شوي دي چې په دې خبره امریکایان هم پوهېږي. بلان د افغانستان دولت د نورو ګټو تر څنګ چې تاسو خپل تفسیر کوئ ورته اشاره درلوده، په دې ټکي باندې هم باید تاکید وکړي چې دغه اډې د ده په څنګ کې چې د امریکې ګټې په دې سیمه کې تضمینوي یا په بل عبارت د امریکې په عبارت د تروریزم وړاندې مبارزې لپاره ضروري ګڼي په دې سیمه کې د اوږده مدت لپاره. همداسې د افغانستان دولت هم غواړي چې د ضمانت واخلي، چې د بهرنۍ مداخلې مخه ونیول شي او حتی د کله کله د بهرنیو مستقیمو تجاوزاتو او تیریو مخه ونیسي. زه فکر کوم دغه ضمانت د امنیت ضمانت فکر کوم همدغسې کړی ده چې د افغانستان دولت تر باندې تاکید لري.
سنځه صاحب، امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جګړه خو په افغانستان کې له 12 کلونو را پدې خو روانه ده، او د افغانستان حکومت تل په دې ټینګار کوي چې دغه جګړه پام باید د سرحد بلې غاړې ته، چې د دوی په وینا چیرې چې د تروریستانو اډې دي، زالې دي او پر افغانستان حمله کوي هلته واړول شي. اما نړیوال ټولنې د افغانستان پر حکومت په دې ټینګار یا په دې غوښتنې سر ونه ګراوه. په 12 کلونو کې د افغانستان د حکومت دغه غوښتنه ونه منل شوه. نو اوس څه فکر کوي چې آیا دغه شرایط اوس دې ته آماده دي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان حملو ته هم یو بهرنی یرغل د یرغل په سترګه وکتل شي او هغه په دغه تړون کې شامل کړي؟
ګوره، که چیرې واقعا تروریزم د امریکا دښمن وي او امریکا له زرهاو کیلومتر بخوا په افغانستان کې شتون لري او غواړي د اوږده مدت لپاره تر همدغه عنوانه دلته حضور پیدا کړي، هر هغه څوک چې د افغانستان سرحد نقزوي نه فکر کوم چې دا تیری ګڼل کېږي. په تېره بیا چې دا ګروپونه که هر څوک وي، د بهر نه چې کله تمویلېږي یا تجهیزي وي، که دا افغانان وي که بهرنیان، په دې کې شک نشته چې د افغانستان په جګړه کې یوازې افغانان جنګ نه کوي، همداسې د افغانستان دولت په څنګ کې بین الملل ټولنه ولاړه ده او جنګېږي. په کابل لوري کې هم د مختلفو هېوادونو اتباع لیدل شوي دي او لیدل کېږي. په دې فکر کوم چې بله، کله چې مسله قوتونه د افغانستان سرحد نغزهي تر هر عنوان چوي دا تیری ګڼل کېږي. په کلاس او باید د افغانستان ستراتیژیک متحدین د افغانستان دولت سره په ګډه دغه سې او تهدید ته ځواب ووایي. په غیر له دې چې د دې شتون یوازې د دې د منافعو لپاره، نه د افغانستان د خلکو د منافعو.
ستنځه صاحب، امریکایي چارواکي ډېر په دې ټینګار کوي چې دغه امنیتي تړون باید پر راتلونکي اکتوبر میاشت کې لاسلیک شي، کنه نو بیا به ډېر ناوخته وي. دوی په دې ټینګار کوي چې د دغه تړون په لاسلیک کېدو سره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص شي، او دغه راز د ناتو غړي هیوادونه به هم وکولی شي دې ته وخت ولري چې د 2014 کال پورې په افغانستان کې له هغه وروسته البته د خپلو ځواکونو د حضور پر څرنګوالي کار وکړي، چې څومره ځواکونه دلته په افغانستان کې پرېږدي. که چیرې دغه د اکتوبر تر میاشتې پورې دا تړون لاسلیک نشي، څه فکر کوئ چې د دغه امنیتي تړون پر سر خبرې به بالاخره تر کومه حده پورې اوږدي شي؟
زه فکر کوم چې په هر صورت یو ټکي چې بېخي ثابت دغه دا چې په هر صورت امنیتي تړون لاسلیک کېږي، چې په اکتوبر کې وشي یا لږ نه وروسته وشي. هغه څه چې امریکایانو ته عجله لري، لکه ستاسو خپلو خبرو کې اشاره درلوده، دا موږ تقسیم اوقات تطبیقول دي چې دوی او د دې متحدین یا ناتو غړي هیوادونه په پام کې لري، چې اوس اصلي ستونزه په مذاکراتو کې د همدغه امنیتي تضمین مسأله پاتې ده. د ما په عقیده کابل هم کله کله چې وایي چې عجله نه لري، په دې باور یم چې دا د همغو چنوهلو یا د همغو مذاکراتو یا د ګټه اخیستو خپل منفعت لټولو مسأله ده، چې هر هیواد دا حق لري چې دې مسلې ته پام وړي، او امریکایان هم چې کله فشار راوړي چې د اکتوبر تر میاشتې پورې غواړي چې په اصطلاح د عقل د معاملات په خپله ګټه وڅرخي. یعنې زه فکر کوم چې دا یو طبیعي حالت دی، ډېر غیر طبیعي حالت نه ده چې په داسې مغلقو مسایلو کې داسې خبرې کته وپورته شي او مذاکرات کله کله په ټپه ودرېږي.
د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه مو د چارو د کارپوه نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
موږ خو د ولس د پیاوړتیا په بهیر په نامه
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورئ. د ولست پیاوړتیا په نوم بهیر وای چې قیوم کرزی به پراتونکو څو ورځو کې رسمند جمهوریت د کاندید په توګه معرفي شي. د دې بهیر د رهبری شورا غړي محمود کرزی ازادي رادیو ته ویل چې دا بهیر د راتلونکو حکومت لپاره نوې طرح لري او ډیر کسان هم پکې دي. قیوم کرزی د افغانستان د اوسنی ولسمشر حامد کرزی مشر اورور دی. زمون همکار اسدالله الدین د قیوم کرزی د انتخاباتي کمپاین له مسؤل او د ولست پیاوړتیا د بهیر د رهبری شورا لغړي محمود کرزی سره مرکه کړي او په سر کې د قیوم کرزی د کاندیدو په اړه ورڅخه معلومات غوښتي.
موږ خو د ولس د پیاوړتیا په بهیر په نامه یو تشکیل لرو چې په دې کې ډېر خلک شامل دي، او موږ د افغانستان لپاره برنامه جوړ کړی د آینده حکومت لپاره، او زموږ کاندید قیوم کرزی دی د دغه بهیر، او د قیوم کرزی لپاره کار شوی دی. دغه غوښتنې چې د انتخابات کمیسیون لري هغه مو پوره کړی دی. په نږدې وخت موږ به په دغه معاونینو باندې کار کوو.
بله کرزی صاحب، تاسو سره په دې تصمیم کې څومره نور کسان ملګري دي؟ آیا علي احمد جلالي او زلمی خلیلزاد هم له تاسو سره په دې تصمیم کې شریک دي؟
یا صاحب، زموږ حرکت چې دی دا یو حرکت دی، یو جمعیت دی، داسې یو لکه یو اورګان پر دې موضوعګانو باندې کار کوو. زه اصلا
مثلا په ګروپ کې سنېمه دا د زموږ بهیر چې د ولست پیاوړتیا بهیر میږي د قیم کرزی زموږ کاندید دی. هغه نور خبرې چې قیم کرزی و جلالی صاحب و اشرف غنی و او نور پرمخ کړي وې تر اوسه کومې نتیجې ته رسېدلې نه دي. دی واحد کاندید معرفي کړي نه دي. موږ هم د خلکو سره مذاکرات کوو. زما په نظر یو ډیر مثبت کار دی.
ستاسو هدف دا دی چې خبرې مروانې دي له نورو سیاسي ډلو سره هم تر څو هغوی هم د قیوم کرزی ملاتړ وکړي؟ امه تر اوسه نتیجې ته نه دي رسېدلي.
بله هو هیڅ ټول ګروپونه په دغه مشکل اخته دي لکه موږ او پر دې باندې کار کوي. نو په دغه لس ورځې کې شاید د طرفونو معلوم شي چې څوک څه سره کار کوي او خپل اعلانات وکړي. نو موږ هم په عین مشکل اخته یو.
کرزی صاحب د قیوم کرزی احتمالي معاونین معلوم شوي چې څوک به معاونین وي؟
تر اوسه پورې موږ خبرې کوو او معلوم نه دي. په یو مورد کې هم نه کې نږدې شوي یو اما نور موږ کار کوو. موږ تر اوسه موافقه شوي نه یو چې دوه معاونین قیوم خان ځان ته انتخاب.
نو دغه یو مورد کې تاسو ویل چې لږ نږدې شوي یو په دې اړه لږ معلومات راکړئ.
ولا هغه نه ستر کولی. دا د مخفي خبرې دي. دا ولې تعهد چې په امضا او په یو تعهد نامه سره نه وي خبرې کولې دا هغه در مخه درست نه دي.
او کرزی صاحب وروستۍ پوښتنه څه وخت به قیوم کرزی له معاونینو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره مراجعه وکړي؟
دا خو در پنځه در څوارلسم پورې د میزان وخت شته. نو تر هغه وخته باید دا کار وشي.
دا ولست پیاوړتیا په نوم د بهیر د رهبری شورا غړی محمود کرزی او چې وای قیوم کرزی به د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې تر اوسه د جمهوري ریاست دوه اویا احتمالي کاندیدانو له دوی څخه معلوماتي بستې ترلاسه کړي خو یوازې یو کس رسمن نوم لیکنه کړې. د دې کمیشن چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه اویا احتمالي کاندیدانو کې درې میرمنې هم شامل دي. دوی وایي چې د ولایتي شوراګانو غړیتوب ته هم نوم لیکنه په ښه توګه روانه ده. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
پوره لاس ورځی کیږي چې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوه خو تر اوسه یوازې یو کس د جمهوریت ریاست کاندیداتوري ته په رسمي ډول نوملیکنه کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاء الحق مرخیل د جمهوریت ریاست له کاندیدانو غوښتنه کوي چې په خپل وخت د نوملیکنې لپاره مراجعه وکړي. ښاغلی امرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی څخه د جمهوریت ریاست دوه یا احتمالي کاندیدانو د معلوماتو بستې اخیستي چې درې یې میرمنې دي.
تر اوسه پورې د ریاست جمهوری هغه کاندیدان چې غوښتل چې ځان کاندید کړي یو معلوماتي بسته ترلاسه راوړې ده. دوه یا نفر ته رسیږي. د دې جملې څخه درې نفر ښځینه دي او باقي نارینه دي چې تنها یو نفر تر اوسه پورې خپل نوم رسمان یا هغه معلوماتي پکیج یا بسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تسلیم کړې ده. په نامه د بسم الله شیر ده چې معاونینو په مورد باندې موږ تاسو سره وروسته معلومات شریکو.
د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه د سمبولې په 15مه نیټه پیل شوه او د میزان تر 14مه نیټه به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د ولایتي شوراګانو لپاره څه باندې 2500 کسانو د معلوماتو بستې اخیستي چې شپږ سوه درې تنو یې رسمن نوملیکنه کړې. د کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه د ولایتي شوراګانو په رسمي کاندیدانو کې 18 میرمنې هم شاملې دي. که څه هم د جمهوری ریاست کاندیداتورۍ ته تر اوسه یوازې بسم الله شیر رسمي نوملیکنه کړې خو په دې ورځو کې د زلمی رسول، اشرف غنی احمدزی، قیوم کرزی، ډاکټر عبدالله او عبدالرب رسول سیاف د کاندیدای خبرې هم ګرمې شوې دي. د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د جمهوری ریاست لپاره د دوی رسمي کاندید قیوم کرزی وي.
د ولست د پیاوړتیا په بهیر په نامه یو تشکیل لرو چې په دې کې ډېر خلک شامل دي او زموږ کاندید قیوم کرزی دی.
تر دې مخکې مې د ائتلاف ویلي وو چې ډاکټر عبدالله به د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي او د انتخاباتي اتحاد ډېره برخه ملاتړ کوي. د دې ائتلاف سرچینې وایي یو نوی انتخاب دا دی چې د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال او محمد محقق د نوموړي مرستیالان ووسي. د راپورونو له مخې د سیاسي لورو او شخصیتونو ترمنځ لا هم د مشترکو کاندیدانو او د هغوی د مرستیالانو پر ټاکلو مخالفتونه دوام لري ځکه د جمهوری ریاست ځینو احتمالي کاندیدانو رسمن د خپل کاندیداتورۍ اعلان هم نه دی کړی. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن وایي که د ناټو غړي هیوادونه د دفاعي بودیجې کمولو ته دوام ورکړي، دا تړون به نور بهرني ماموریت اجرا نه کړی شي او افغانستان به وروستی ماموریت وي. سرمنشي اراس موسن دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د ناټو اروپایي غړیو دفاعي بودیجه کمه کړې او په اروپا کې داسې ذهنیت رامنځته شوی چې د جګړې خطر نشته. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاعي بودیجو د کمیدو له کبله د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان به د ناټو تړون وروستی ماموریت وي. تیره میاشت د فرانسې دفاع وزیر وویل چې هیواد یې غواړي په راتلونکو 5 کلونو کې پر خپل پوځ 2.5 میلیارد ډالر ولګوي، چې د کال شاوخوا 500 میلیارد ډالر کېږي او تر اوسنۍ دفاعي بودیجې 1.9 لږ ده. دغه راز د جرمنی او بریتانیا د دفاعي بودیجې کموالی شي چې په اروپایي اتحادیه کې پر پوز لګښت لومړیتوب نه ورکول کیږي. له دې داسې ښکاري چې د ناټو تړون بهرني ماموریتونه له جدي شک سره مخامخ دي. حاضر دمه د ناټو په غړیو هیوادونو کې یوازینی هیواد چې د خپل خالص داخلي تولید 2% یعنی تر ټولو زیاتې پیسې لګوي د امریکا متحده ایالاتونه دي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګراس موسن په دې خاطر خبرداري ورکړ. وی ویل چې اروپایان پیټای د امریکا پر اوجو واچوي او دوی بې پروايي ته دوام ورکړي، اروپا بل خطر سره مخامخ شي. حاضر دمه د ناټو تړون په سلو کې اویا بودیجه د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. راسموسن وویل د دې په باور د ناټو نور غړي باید د دغه تړون د بودیجې په مهیا کولو کې له امریکا سره ځانونه نږدې کړي او دوی دا کار کولای شي. غشتلې ناټو پیاوړي اروپا ته اړتیا لري او پیاوړي اروپا غشتلې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د اروپایي هیوادونو له لوري د دفاعي بودیجې کمیدا ډیره حیرانوونکې نه ده، ځکه چې د ایرو بحران د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه مجبور کړی چې په مجموع کې بودیجه لږ کړي. د ټولې بودیجې له کمولو سره د دوی دفاعي بودیجه هم په اوتومات ډول کم شوې ده. خو دا مسله په داسې وخت کې مطرح شوې چې اروپایان باور لري چې نور پوځي خطر نشته.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د نجونو د تعلیم مخکښ مال علي یوسفزی په ملګرو ملتونو کې وی غونډه ته ویل چې افغانستان د وسلو پر ځای کتاب او قلم ته اړتیا لري. ملالی یوسفزی دا خبره پرون په نیویارک کې د نړیوال تعلیم په نوم یو غونډه ته وکړه چې د نوبل د جایزې او شمیر ګټونکو او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړو. دا دوه همزل دی چې ملالی یوسفزی ملګرو ملتونو ته وربلل کیږي چې نړیوالو ته څرګندونه وکړي. د موضوع تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د تعلیم د خپراوي مخکښ ملالی یوسفزی پرون په ملګرو ملتو کې د نړۍ مشانو ته په وینا کې له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته د توپکونو پر ځای کتابونه ولېږي. ملالی یوسفزی چې په سواد کې د وسلوالو طالبانو له لوري له ویشتل کېدو وروسته نړیوال شهرت ترلاسه کړ. ملګرو ملتو ته په وینا کې وویل افغانستان او هغو هیوادونو ته چې له تروریزم کړیږي د وسلو او ټانکونو د لېږلو پر ځای کتابونه ولېږي.
Are the weapons that defeat terrorism.
کتاب او قلم داسې وسلې دي چې تروریزم ته ماته ورکولای شي. یوازینی لار چې په وسیله موږ نړیواله سوله رامنځته کولای شو، موږ ته امن او سوکالی را په برخه کولای شي، لوست، پوهه او تعلیم دی. د کتاب د اهمیت د توضیح کولو لپاره به تر دې شلار نوي چې ووایو حتی خدای تعالی هم د خپل پیغام د رالېږلو لپاره کتاب غوره کړ او له دې لارې خپل پیغام را واستاوه. ملالی یوسفزی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو له لوري په داسې حال کې وویشتل شو چې شوانځي ته روانه و. دا چې نږدې و مړشي په بریتانیا کې له درملنې وروسته د مارچ له میاشتې شوانځي ته ځي. اوس ملالی یوسفزی په نړۍ کې د ماشومانو په تیره بیا د نجونو د زده کړې یوه مخکښه دفاع کوونکې پیژندل کیږي. د په ملګرو ملتو کې وی غونډې ته چې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکو پکې برخه اخیستې و وویل د دې پر ځای چې عسكر لیږي شون کې ولېږي. د وویل زمال له هلي سره سم د ټول نړۍ که هغه د نایجیریا، سوریه، پاکستان یا افغانستان وي باید هر ماشوم زده کړه وکړي شي. ملالی یوسفزی تر دې مخکې هم ملګرو ملتو ته تللې و. د سش کال په جولای کې دې ته بلنه ورکړې شوې و چې عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د وویل چې هیڅ کله به خوله پټه نه کړي. د ملګرو ملتو له احصایو سره سم په نړۍ کې شاوخوا 50 میلیونه ماشومان چې د لومړني ښوونځي په عمر دي له تعلیمه بې برخې دي. د د دغو ماشومانو په سلو کې 250 نجونې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زمون غغله آزادی رادیو او ری دوستانو دونی می بجی کې دن کې دی ل احمد شیبر څخه وا د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د ولست پیاوړتیا په نوم یو سیاسي حرکت وای ډیر ژر به قیوم کرځي د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید په توګه معرفي کړي. ایصف ځواکونو څرګنده کړه چې نن د افغانستان په ختیځ کې د دوی یو سرتیری ووشل شو. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د بلوچستان په ایالت کې د سې شنبې د سلسلې د قربانیانو شمیر نږدې 350 ته رسیدلی او تر 1500 ډیر کسان ټپیان شوي دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي د پولیسو پر یوه ماموریت د بیلتون غوښتونکو یاغیانو په برید کې نن لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول. ولسمشر بشار الاسد وویل د دې پلان سربیره چې د رژیم د نړیوالو تر څارنې لاندې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو پلان لري بیا هم پر سوریې د امریکا د برید امکان شته. او د عراق د مرکز بغداد په مارکیټونو کې نننیو چاودنو لږ تر لږه 22 تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي.
دوستانو د خبرونې په همدې برخه کې پښتون په یوشتمه او د ګړې اچار 19 پروګرامونه هم اورئ. په لومړي ځل د دې میاشتنې ماشومې د سر جراحي عملیات د جلال آباد خر په مرکزی روغتون کې ترسره شول. ډاکټران وایي چې په ډیرو کم امکاناتو دغه عملیات ترسره کړي او اوس ماشومه روغه جوړه ده. په دې اړه له جلال آباد څخه شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار د مرکزی روغتون د جراحي د څنګ یو شمیر ډاکټران وایي چې دوی په لومړي ځل د داسې یوې ماشومې د سر عملیات ترسره کړي چې پیدایشي د دغه ماشومې سر پورې د یو بل سر کوپړې نښتی وه. دا کوپړې په حقیقت کې د یو ماشوم وه. ولې د دغه ماشوم نور اعضا وده نه وه کړې، خو یوازې د سر کوپړې وده کړې چې د اصلي ماشوم د سر څو برابره لویه وه. دغه ماشوم اوس روغ رمټ له روغتون څخه رخصت شوی او له خپلې کورنۍ سره دی. د جلال آباد د مرکزی روغتون د جراحي د څنګ یو ډاکټر چې په دغه عملیاتو کې عملا برخه اخیستې وه وایي که څه هم له دوی سره پرمختللي وسایل موجود نه وو، ولې په عادي امکاناتو یې د یوې ماشومې له سر څخه د بل بینمو ماشوم کوپړې لرې کړې ده.
دا یو داسې یو ماشوم و، دریم ماشوم ده. دریم ماشوم سر خو چې صرف سر نمو کړی و، مغزی نمو کړی و، نور د هغې اعضا چې وو هغه نمو یې نه و کړی، ځکه مکمل د دریم مغزو دریم مغزو د یو انسان، ځکه کچیرته دا مکمل مغزوی هم د همدې ماشوم بیا خو قطع کولو سره د دې نور د ژوند د بقا سره چانس نه پاتې کېده. عملیات درې ساعته طول واخیستل او په موافقانه شکل باندې عملیات ترسره شو، او الحمدلله د عملیات نه وروسته د ماشوم ریکوري هغه احیای دوباره شو، هغه هم ډیر په ښه شکل باندې تای شو تیر شو.
نوموړی وایي چې د ماشوم سر پورې د نښتې بل سر رګونه یو بل سره نښتې وو، او همدا لامل و چې عملیات هم ستونزمن وو. اوس دغه ماشومه د نورو ماشومانو په څیر روغه رمټه ده. د دې ماشومې پلار نعمت الله له ډاکټرانو ډیر خوښ دی چې د ماشومې درملنه یې په ښه ډول په جلال آباد کې ترسره شوه. دی وایي چې دغه عملیات شوی ماشومه یې د هغه بلې غبرګونې ماشومې سره یو شان خوراک او عادي حرکات کوي، ولې یوازې وزن یې ترې 2 کیلو کم دی. دی وایي په لومړیو وختونو کې له خپلې ماشومې هیڅ تمه نه درلوده چې دا به روغه پاتې شي.
رسل پسول که زما هیله ورته دا نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي، ځکه چې ماشوم ډیر کمزور یم او سرګنډه ډیره غټه وه. بس سل پسول که زما ورته دا دغه
په افغانستان کې دا لومړی ځل دی چې په دې ډول د سر جراحي عملیات ترسره کیږي. د ډاکټرانو په خبره که چیرې دا ډول عملیات په خارج کې ترسره کیدلی نو شاوخوا 50,000 ډالره مصرف پرې راته. دغه ډاکټران وایي که چیرې افغان دولت له دوی سره د پرمختللو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي نو دوی به د هغو سختو ناروغانو درملنه هم په هیواد کې ترسره کړي چې اوس ډیر شمېر ناروغان د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته روان دي.
چی خواهش دو چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمدن و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ وجه دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
بعد دیدید پاراج افغانستان که مداخله تون شید،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري.
پختون په یوشتما کې
ستوري مشه وخت په وخت د پاکستان دننه او بهر د ځنی خلکو لخوا تاثر ورکول کیږي چې د طالبانو تحریک په بنیادی توګه د پښتنو قومي تحریک دی، او چونکه پښتانه په خپل خاوره د بیقراری، بهر هیوادونو د ځواکونو د موجودګۍ او بنیادی اسانتیاو د نشټوالي نه تنګ شوی دی، نو ځکه یې ټوپک راوچت کړی دی. په خاص توګه په پاکستان کې د دې فکر د خورولو لپاره د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ملا تړلې ده چې طالبان پښتانه ملت پال ثابت کړي. نن په خبرونه کې به دغه موضوع باس کو چې آیا طالبان په رښتیا پښتانه ملت پال دي او کنه. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي د طالبانو غورزنګ په بنیادی توګه د پښتنو د کلتور پر ضد یو غورزنګ دی، او مرام ادا دی چې د پښتنو د سیکولر قامی تحریک مخاوني سي. نوموړي زیاتوي طالبان او نور مذهبي سغدریزه تحریکونه ځان د یو قام، سیمې یا ژبې پورې محدود نه ګڼي، او غواړي چې په ټوله نړۍ د خپل خوښې شریعت عملي کړي.
لومړی خبره خدا ده چې د طالبانو په دې نتورک کې کوم چې د مفکورې په حواله په یوسف کې ولاړ دي، په هغه کې پنجابي طالبان هم شته، په هغه کې ازبک هم شته، په هغه کې عرب هم شته، په هغه کې چچن هم شته، او په هغه کې تاجک هم شته. نو د خالص په دې حواله دا خبره کول چې ګنې دا صرف پښتانه دغه ترهګرۍ نتورک کې شریک دي، یا د حملې د پاکستان افغانستان پر ریاست، یا افغانستان او پاکستان په سماج، یا په نور ملکونو، په هند، یا په یورپ یا امریکا کې حملې، دا صرف هغه خلک دي کوم چې پښتو وایي. نو دا خبره خو په ذاتي خود غلطه ده، فکټوش غلطه ده، دا خو یو خبره. دریمه خبره تاسو دا یاد ساتي چې کله په سوات کې د طالبانو حکومت راغی، د راغی او د هغې نه پس انتخابات وشو، نو د سوات خلکو په شخړه هغه ګوند ته ووټ ورک، کوم ګوند چې د طالبانو په ضد مفکوره لرله. دا دو خبرې خو فیکچولی یو مخامخ خبر روړي. یو خبر خدا ده چې دا شک پیدا کېدی شي چې شاید د تحریک طالبان پاکستان کې ډېر شي خلک دي چې هغه پښتو وي، او افغان طالبانو کې ډېر شي خلک دي چې هغه پښتو وي او پښتو کې خطونه لیکي. نو دا د هغې شاید مجبوري ده، ځکه چې هغې نه بله ژبه ورځي نه، یا بله ژبه ویلی نه شي. چې کله په کې بله ژبه راشي، یا بل د بل ژبې خلک په کې راشي یا لیکلی شي، نو دا هغې انګریزی کې هم لیکلی کوي، عربی کې هم لیکلی کوي، فارسی کې هم لیکلی کوي، اردو کې هم لیکلی کوي. لکه نن سبا دا د نړۍ خطونه چې دي، نو خو په انګریزی کې دي چې میډیا ته لیکي. نو دغه اولنۍ مجبوري وه د افغان طالبانو. نو دا شک پیدا کېدی شي چې شاید چې دا د پښتنو دي، قومي تحریک سره تړلي خلک دي. ولې تړلي خلک نه دي؟ ځکه تړلي خلک نه دي چې داسې قومي تحریک به چېرته وي چې هغه څنګه په افغانستان کې د پښتنو په بعضو علاقو کې اختیار عمومي. نو اولنۍ کار دا وکړي چې د افغانیت او د پښتونیت نښې یا علامتونه د منځه یوسي.
د پاکستان او افغانستان په پوله میشت پښتانه قبایل د مدو مدونه د خپل قبایلی قدرونو او دود دستور د لاندې ژوند تیری، چې دوی ورته پښتونولي وایي. په اسلام آباد کې د یو سړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وایي په سیمه کې د سغدریزه د فکر د خورېدو په نتیجه کې د پښتونولۍ علامتونه، قدرونه او ولسی ادارې د وسلوالو د بریدونو ښکار شوې دي، او پښتونولي اغیزمنه شوې ده. نوموړی زیاتوي
ولې په نوم باندې چې کوم کوډ اپ کنډکټ یقینا چې هغه به ګرځېدو د دغه نګیر چاپېره د امن نه، د ورورولې نه، د بایچارې نه، د حسن سلوک نه. نن هغه سوسایټي چې کومه ده هغه تن شو بل طرف ته. خلک هماغه دي خو هغه سوسایټي تن شوه ریلیجیس فنډمنټالیزم پاغې کې راغی، او هغه سوسایټي چې کومه ده نن د تشدد داغه پولیټری چې کومه دا اغم د تشدد نه ګرځا پیره ګرځي داغه نصر کې چې څومره اغل التک کار کوي اغم د تشدد نه ګرځا پیره ګرځي ستا هیرو چې کوم دی اغن حکیم الله مسعود دی او غبیت الله مسعود دی نو هغه پښتانه چې کوم غټه د هیرو زو هغه ستا هیر شو ستا سوسایټي چې کومه د ټوله ملټرایز شو.
لکه څنګه چې ډاکټر اشرف علي ویل د طالبانو د بریدونو او سغدلیز فکر د خوریدو سره ټولنه اغیزمنه شوه، پښتنه دا چې د پښتنو د ټولنې هغه کوم اړخونه دي چې د طالبانو د بریدونو ښکار شو. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین.
په افغانستان کې طالبان حکومت راغی نو اولنی کار یې دا وکړ چې د افغان ترانه باندې پابندي ولګوله، دویم کار یې دا وکړ چې د افغانستان جنډه یې بدل کړه، او بیا دریم کاری دا وکړه چې دی د پښتنو چې اغل تک مو ورسو هلکه بامیانو کې دی بودا مجسمی هغه د بودا مجسمی ماته کی، او بیا څلورم کار دا وکړه چې د مدرسو کې یا پسکولونو کې یا مکتبونو کې روغتونونو کې د پښتنو تاریخ بزای د مشکوستا تاریخ او د منځنۍ ایشیا تاریخ راوسته هغه تاریخ د منځ یوړ. بیا چې کله تاسو په دې غاړه باندې راځئ نو تاسو وګورئ چې د پښتنو د ورثه په حواله او د پښتنو د کلتور په حواله د رحمان بابا یو ډیر لوی نوم دی چې په هغه زمان خلې چې د ټول دنیا د پښتنو اتفاق دی او د ډیر وخت نه اتفاق دی. د تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې د ټول نه غټ گزارش کم کړو هغه د رحمان بابا په مدد کړو د رحمان بابا مزارې نړولیو، نه صرف دا چې د رحمان بابا مزارې نړولیو هغه ټول ورثه که هغه د بودا د مجسمو په شکل کې وه که هغه د زیارت کاکاسی په شکل کې وه که هغه د پیر بابا په شکل کې وه هغه ټول اونړول هغه تباه برباد کړ. دغه شانې د پښتنو تاریخي تسلسل ته زیان رسولو کوشش وکړ. بیا چې کله تاسو دې ته وګورئ چې یو کام پرست تاریخ داسې نشي کېدی چې هغه د کلتور ملکیت نه اختیار کام کلتور دا وګیر نه دلته داسې صورت حال دی چې تحریک طالبان پاکستان دی او که د افغانانو طالبانو تحریک دی هغې د پښتنو کلتور په بنیادي توګه عرب کلتور ته د اړولو کوشش وکړه، ویا کې په دې وطن کې عربایزیشن شروع کړه. مثلا د پښتنو شاعرانو باندې پابندي، د پښتنو سندرغاړي د منځه وتل یا د هغې مړه کول، د پښتنو د لیکلو سره تړلي خلک هغه یا تختول یا مړه کول یا د ملک شړل، د پښتنو هغه ګوندونه چې کوم د پښتنو د حقونو په حواله خبره کوي په پاکستان کې کوي په افغانستان کې کوي د ورکرانو کارکنان مړه کول او هغه ګوند د منځ نه ویستل، او بیا دا ډېر واضح اعلان کول چې زمونږ مفکوره یا زمونږ چې کوم نظریه ده دا نه ژبه مني او دا نه جغرافیه مني، دا ډېره واضحه مفکوره ده. دا د دې په فتوو کې موجود ده، دا د دې په خطونو کې موجود ده، دا د دې په پوسټرو کې موجود ده، دا د دې په کتابونو کې موجود ده، او دا د دې په انټرنیټ په صفحو کې موجود ده چې مونږ د ژبې په حواله یا د کلتور په حواله یا د جغرافي په حواله دنیا نه تقسیمو، یا بس غیر مسلم دنیا ده یا مسلم دنیا ده. نو مونږه خلافت چې راولو هغه په ټوله دنیا کې راوستلو کوشش کوو. نو داسې قسمه تاریخ څنګه قامي تاریخ کېدای شي یا څنګه د پښتنو چې کومه بیانیه دي د هغې کومه مسلې دي یا د هغې کومې شخړې دي پاکستان کې افغانستان کې د هغې دپاره څه خبره کولی شي یا د هغې دپاره څه کار کولی شي، ما ته ښکاري چې نه صرف دا چې دا د پښتنو د قامي تاریخ سره تړلي خلک نه دي، دا د پښتنو د قامي تحریک
په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د پښتنو په مشرانو، هنرمندانو، استادانو، دینی عالمانو، جرګو، حجرو او جنازو باندې بریدونه دا ثابتوي چې طالبان د پښتني قدرونو هیڅ فکر نه کوي او غواړي چې خپل سغدریزه فکر په زور په خلکو ومني. خو ځینې خلک بیا دا پښتنه هم راوچتوي چې بیا ولې د طالبانو ډېر مشران پښتانه دي. په دغه اړه لیکوال او د کلتوري چارو کارپو عارف تبسم وایي
که موږ دا وایو چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي، لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي، نو دا چیلنج خو موږ ته شته چې موږ د اول د خپل ورونه له دې جنگ څخه راوباسو چې هغه د یو بل خلاف جنگیږي، هغه که په فوجي مورچه کې دننه دی کاغه د افغان فوج په مورچه کې دی او کاغه د ترګر په نوم چې یادیږي د طالب په مورچه کې دی. دا له هغه کیفیت څخه راځي چې یو غټ چیلنج دی. او په دې کې بل یو غټ چیلنج دا هم دی کنه چې کله دا ویکیوم کریئټ شو دا نابرابري رالی او د حالات چې خراب شو نو په دې کې دننه تر ټولو لوی ایشو دا هم اوسو چې په دې کې چې کوم کریمینلز دي هغه خلک چې هغه اجرتیان دي هغه خلک چې هغه مجرمان هغوی هم له دې څخه ډېره ګټه واخسته. د طالب په نوم یا د ترګر په نوم هغه خلکو هم زموږ په دې علاقو کې دننه خپلې پښې چې دي هغه مضبوطه کړلې نو له اوس خو یو رنګه له هغوی سره هم جنګ چې دی هغه زموږ روان دي. نو هغه خلک چې دي هغه له دې څخه راایستل شته یو غټ چیلنج. له دې سره سره بیا د ریاست پر سطح باندې د حکومت پر سطح باندې د خلکو د سوکالۍ لپاره د خلکو د بهتري لپاره د خلکو د ترقۍ لپاره هم ګامونه اوچتېدل پکار دي. ځکه چې په اوس کوم چې موږ قبایلي علاقې او قبایلي علاقو ته چې ته ورسي هلته د ژوند بنیادي ضرورتونه بېخي نه شته.
لکه څنګه چې مو واورېده د طالبانو فکری رهبران پښتانه نه دي، البته د پښتنو په سیمه د اوږدې بېقرارۍ او نړیوالو قوتونو ترمنځ د خپلو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو لپاره د روانې جګړې په نتیجه کې دلته ریاستي او انتظامی جوړښتونه مات شوي دي او د دغه خالی ځای د ډکولو لپاره په بېلابېلو نومونو خلک راوړاندې شوي او بیا د سغدریزۍ فکر وده کړې ده. له دغه وجې دلته د ترهګرو یو انفراسټرکچر ودرول شو او اوس چې څه هم کیږي تورې په پښتنو لګي. اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خبرونه بلونه به د یو بل موضوع سره تاسو په خدمت کې راځو. تر هغه په خدای سپارل.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام. وکیلان په والیان او وزیرانو باندې او والیان او وزیران په وکیلانو باندې ډول ډول تورونه لګوي. خدا ځل آنی و وکیل په کندهار کې د خرقې شریفې د دروازې د پلورلو تور په ولایتي چارواکو لګولای دی. دا چې تور به څومره صحیح یا غلط وي خو له دایو حقیقت سترګې نه پټیږي چې دولتي چارواکي بې څم نه دي. وای کولی نه دی نو خالی هم نه دی. داسې دوی هم له پساده خالی نه دي. د خبرونه په پیل کې مو جمهوری ریاست ته دی احتمالي کاندید کور ته بیایو چې پوه شئ کاندید په کومو فعالیتونو اخته دی.
خزی هغه د ما د ځواني عکس دی پیدا کوي کنه؟
نه ډیر مې ولټاوه خو پیدا نه سو. نور مې پیدا کړل خو هغه تا چې وین عکس په قلم جوړ کړی و هغه مې پیدا نه کړ.
دې بیا هم ولټاوه خامخا پیدا کیږي.
وبه لټوم خو ګمان نه کوم چې پیدا بشي. اوس یو بل عکس چاپ ته ورکړ نو څه کېږي؟ کوپل خو نه کېږي.
دا نور عکسونه مې بدرنګ دي. او ښځې ولې نه پوهېږي د جمهوري ریاست له کاندید سره نه ښایي؟
که بیا جمهور رئیس شې څه کوې؟ څېره خو دې بدلولی نه شې.
چې جمهور رئیس شوم بیا مې خلک په څېره پسې نه ګرځي. همدغه قواره به مې هم هر چا ته ښکلی ښکلی ښکاري. قدرت ډېر بد شی دی.
پلار جانه عکس خو مې دې پیدا نه کړ.
دا دی پیدا یې نه کړي. اوس څنګه وکړم؟
هېڅ غمه مه کوه. اوس خو عکسونه په کمپیوټر جوړېږي. هر څومره چې ښایسته کوې ښایسته کولی شې.
په کمپیوټر؟
اوس هره کسخانه عکسونه په کمپیوټري سیستم باسي. د عکس جوړول عادي خبره ده. پلاره درایور کوونکو لستونه د کارت نمرې او لاسلیکونه دې څنګه کړل؟
ولې وجې نه لیدل؟ چانس موږ د پښو ګوتې هم پرې ولګولې.
مور جانې یو لا کارتونه او لاسلیکونه په کار دي.
نه نوي زرو ته خو مې ورسول انشاءالله.
له کومه دې کړل؟
یو لا کارتونه د چا پلار هم نشي پیدا کولی. ولوري لخپل ځان می نمرې ورسولې او یو تن په خواله د ازري مامور می ورته ونی و چې لزان مختلف لاس لیکونه پری وکی.
دا څه وایې؟ د ازري مامور یې څنګه لاس لیکوي؟
د ازري مامورین ټول عمر د غیر ازرانو ازري ورته اصلي کوي او خسي او پام دې ډول د عمر تر پایه په زورګونو زورګونو ډول اصلي کو نسدوي
یواز لاسلی کونه کوي که گوتیم پی لگوی؟
نا لوری پا نیمه گوتی اگدم او نیمه لاسلی کوم چی ده انتخاباتو دفتره پا جالی تو پو نشی
نو گوتی به چا لگوی؟
ای لوری تی ده تروس هم پلار نپیشنه داس کارونمی نسوارم ندی نسوار پا دی وطن که جالکاری و عادی کار گرزی دلی ده نگوری چه درمل تونوالا دورزی پا زرگون قطعیو او بوتلونو درملو باندی جالی تاریخو نویی جالی صدتو نجوڑاوال خوی و عادی کار دی لوری پانتون بیلی دلی هم نوی خولده سر با ده ماستری اسنات بی ده دریوری لایسنو نخو دازی جوریگی لکه ده توت پانی
ده خروشتی هوایه وز خواهم قواره جالی سوی دی بدرنگ انجلی بوی چه نبا استرگش کاری نبا مبانه او ریز بام نلدی پدا خپاز بایوی او لوی خوله پارا اشگاه که دم روارا خوله زنی جوری که چه تبا وای رسال آغا انجلی نوا طول شان بای مصنوی ور تکلک کنیوی او پل چیره بای زنی جوری کنی
گوره او خسی نوچی چیره جالی جوری دایسی د انتخاباتی کارتونو نمرې او لاسلیکونه نشي جوړېدلی
ګوتې دې څنګه پرې ولګولې
د ښار هغه لوی مارکیټ دروازوان ته مې څو روپۍ ورکړې او ورته مې وویل چې هر څوک مارکیټ ته ننوتل د دغو فورمو په خانو کې ګوتې پرې لګوه او که چا څه ویل ورته وایه چې د امنیت لپاره دغه کار کوو خیر دیوسی پا یوا وونی که چو زر گوتی راتو ولگوالی
خدای تا تو من صاحب در کری
آمین
پا دی جالی کارونو چرا جمور که جا نراست بگی لسوی
خیزی اوز داوایا چه داغا اکس می سنگ خکولای کم نورا مپسی گرزا
پلار جانا اکس خانه والا تو وایا چپ کمپیوتری در تا جور کی
خ خبر دیوکشا اوار باشما تو می آقا چپان راکا ورورا وارم چی او داس یا کس را تا و باسی چی پر خایست علاوه زوانم پکی خکارشم
زوان چه تا زان خکاروی پکی زواده خو نکوی چی جلی بووی نیکم زور سره جمهور رئیش چی سمره در دیر همور بی خخکاری او خلق گمان کوی چی تجربه کار ده
ولا ورورا دادی هم ریختیا هو هل را تا دقیقه یا کس خوبی می پا اصلی شکل و باسم خلق گوتی پکی او ها چه کلی خکارشی زوان اوامی منو
خا
والک چه لخوالی سروی خبوی که سرطور
کده ما منینو سرطور سر ودرگا او خوالی یا لنگی دی پلاس کی ونیسا مذهبی خلق بده پا لنگی یا خوالی او گولیگی او اصری خلق بده پا سرطور سر
وس پام کوي هغه عاجل خبرونه ته چې هم دا اوس را ورسېدل
یو شرکت په یواد کې د کربوړو د صادرولو کار پیل کړ به خبر آژانس خبر راکړي چې د یواد غرونه له بازار او قیمتي کانو لکه زمرد لاجورد یاقوت فیروزه رخام او نورو لپاک او نورسته دغه غرونه له یواد زدي ژوندي موجود کربوړو څخه هم د پاکولو پروسه پیل شوه خبر زیاتوي چې نوموړی شرکت غواړي کربوړي چین ته صادر کړي له همدې ویرې کربوړي په غارونو ننوتلي دي او د باندې نه راوځي چې د چینایي رستورانونو په کړایګانو کې کباب نشي خو خلک وایي چې کاشکې د بوچانو نیولو کوم شرکت هم پیدا شي او زموږ د هېواد چاغ چاغ مچان بهر ته صادر کړي دوی به ګټه وکړي او موږ به یې له شره خلاص شو صاحب نظران وای که ده خلکو بیکاری اندازه وای نو مجبوره دی چه مچان ونیسی او وی پلوری پا بل خبر که ویل شیدی چه پا ایوه الکترونیکی پروژه که الکترونیکی غلا شویده مانا ده چه پروژه نشته غلایشته د بی خبره اجازه مبصر وای چې بیا هغه په خوانه فساد چې په خوانځي جوړم نشو نو د بنسټ ډبره خو به پاتې و او خلکو به تمه لرله چې بزرگ بزرگ نمیر که جوی لغمان میرسه خو په الکترونیکی غلا کې هر څه په کمپیوټرونو کې تالا ترغی شوي دي او پته نه لګي چې څومره ډالر چا څه وخت چېرته څنګه یوړل خبرونه خلاص شول.
اوس دغه کیسه هم واورئ. پروژه ختمه شوه او زه ورسره بیکاره شوم، ځکه اوس خو زیاتره کارونه پروژه یي دي او چې پروژه خلاصه شي هر څه ورسره خلاص شي. یو ملګری مې راته وویل چې هسې هم بیکاره، راځه موسیقي زده کړه. خو د موسیقۍ زده کولو مې څو ورځې نه وې تېرې شوې چې خلکو ویل د ډمانو کار دې نیولی دی، لکه چې له ځانه ډم جوړی. تا مې پرېښوده او ملګریو ته مې وویل چې کله کله راځئ کتې به کوو، سات به مو تېر وي. خو څو ورځې بلا نه وې وتلې چې خلک خبر شول او ویل یې چې قمار وهي. کتې مې بس کړې. د وخت تېرولو لپاره مې د بلیارد کلب ته مخه کړه، خو ټولو به ویل چې غټ سړی دی او بلیارد کوي. دا مې هم پرېښوده او کله کله به بام ته وختم چې کاغذ پران والوزوم. خو د شاوخوا خلکو ربسې جوړ کړل چې د کاغذ پران په پلمه د شاوخوا کورونو ښځو ته ګوري. شرمېږم نه، خپله قزم لري. حیران پاتې وم چې څه وکم او د کار پیدا کولو تر وخته ورځ څنګه بیګا کم. یوه ورځ سینما ته لاړم چې فلم ووینم. مازیګر یو ګاونډي راته وویل چې هر څه دې کول خو دا د لوچکۍ کار دې ناحق پیل کړه. په حیرانۍ مې ورته وویل کوم کار؟ هغه وویل چې سینما ته تګ دې ښیم. اخر مې له ځان سره تصمیم ونیو چې له دې وروسته به پرته له مسجده بل هیڅ ځای نه ځم او ټوله ورځ به د خدای پاک په عبادت تېروم. خو دوه درې ورځې سر په سر چې ګاونډیانو په جومات کې په عبادت ولیدم نو خبرې یې راپسې پیل کړې چې سړی بزرګ شوی دی او غواړي چې له دې وروسته لاسونه مچوکو. یو تن خو یو مازیګر راته وویل چې څنګه یې د درواغو بزرګه. غصه راغله او نوموړی مې یوه ښه درانه څاپېړه ووهه او په دې افسوس راته چې هر کار کوم دې خبرې راپسې کوي، هیڅ کار ته مې نه پرېږدي. په سبا یې د کور دروازه وټاکېده او چې وروتم نو د کوڅې یوه بلا خلک ولاړ وو. وېرېدم، ما ویل لکه چې دغه سړي د بدل اخیستلو لپاره راغلي. خو په همدې کې یو تن مشر راته وویل چې ډېر ښه کار دې کړی دی، چې وژلی دی وایي لا کم وو. انکو لا تر اوسه صحیح نه پېژندلې، ایله په ایله چې ځان دې را څرګند کړ. یو بل د هغه د خبرو په تایید وویل چې ګوره چورت ونه وهې، مونږ ټول درسره یو. ایله په ایله چې په کوڅه کې د تا غوندې غیرتي سړی پیدا شو، اوس د خپله خوښه که څوک په چاقو وهې او که په مرمۍ ولې، مونږ ټول دې تر شا ولاړ یو. دا خبرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه عبدالله صمدي، صادق سپینغر، ستاره امینی او مسکا احساس. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 401، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4. Thank you.
شیطان.